السلام علیکم درنو دوستانو، ستړي مشي وخت د افغانستان په وخت د ماخام شپږ بجې شوې. زه اکرام الله اکرام او رامین کاکړ مو په روانه نیم ساعته پښتو خبری مجله کې هرکلی کوو. افغان حکومت وایي که وسلوال طالبان د سولې په خبرو باور لري، نو باید د خپلو مذاکره کوونکو پلاوي نوملړ اعلان کړي. د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسیون وایي له وسلوالو طالبانو سره د ایران د وسلو مرسته جدي موضوع ده او باید وڅېړل شي. دا یو شمېر نور مهم کورنۍ او نړیوال مسایل مو په دې نیم ساعته خبری مجله کی راټول کړی دی. خو پیل له خبرونو کوو چې نوریاس نوری چمتو کړی دی.
پایل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. افغان چارواکي وایي د هلمند لپاره د طالبانو تش په نوم ولي مولا عبدالرحیم له خپلو څلورو ملګرو سره وژل شوی دی. د افغانستان جمهوري ریاست وایي ولسمشر اشرف غني د جمهوري ریاست پر روانو انتخاباتو کې د ګډون په اړه هڅې پیل کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د ایران له خوا د منځني واټن ویشونکو توغندیو آزموینه غندلې ده. د خبرونو تفصیل. افغان چارواکي وایي د هلمند لپاره د طالبانو تش په نوم والي مولا عبدالرحیم له خپلو څلورو ملګرو سره وژل شوی دی. د هلمند والي جنرال محمد یاسین ازادي راډیو ته وویل مولا رحیم چې په مولا عبدالمنان مشهور په نوزاد ولسوالۍ کې د بهرنیو ځواکونو په یوه هوایي برید کې وژل شوی او په څلورو ملګرو کې دوه تنه ویندویان حافظ راشد او مولا جاوید او همداراز دوه ساتونکي هم شامل وو. جنرال یاسین وایي مولا عبدالرحیم د دې تر څنګ د هیواد په کچه د وسلوالو طالبانو د نظامي چارو مسؤول هم و. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه ویلي. د پکتیا ولایت د زرمت ولسوالۍ په لسګونو اوسېدونکو نن د هغو نهو کسانو مړي په ګردیز کې د ولایت د مقام مخې ته د احتجاج په توګه ایښي او لویه لاره یې د نیم ساعت په مخ تړلې وه چې د دوی په وینا تېره شپه په سیمه کې د دیره ځواکونو په عملیاتو کې وژل شوي دي. د پکتیا مرستیال والي عبدالولي صحیح چې دغه جسدونه یې له نږدې لیدلي او د قربانیانو له خپلوانو سره غږېدلی تایید کړی چې هغوی ملکي وګړي دي.
په ډیر تاسف سره باید ویم چې تیره شپه هغه عملیات چې د زرمت په سیمه کې روان وو د شمالزو په ساحه کې د بده مرغه هلته یو څه ملکي خلک هم د دې عملیاتو په دوران کې شهیدان شوي دي او زخمیان شوي دي.
اعتراض کوونکو وروسته له هغې چې د پکتیا مرستیال والي ورته ډاډ ورکړ چې د دغې پېښې په اړه به څېړنه کوي خپل اعتراض پای ته ورسوه او د قربانیانو مړي یې بېرته خپلې سیمې ته له ځان سره یوړل. د ملکي تلفاتو دغه نوې پېښه داسې مهال کېږي چې په دې وروستیو کې د افغانستان له یو شمېر نورو سیمو څخه د پوځي عملیاتو په ترڅ کې د ولسي خلکو د مرګ ژوبلې راپورونه زیات شوي دي. د افغانستان جمهوري ریاست وایي ولسمشر اشرف غني د جمهوري ریاست پر روانو انتخاباتو کې د ګډون په اړه هڅې پیل کړې دي. دغه څرګندونې د هغه مرستیال ویان شاه حسین مرتضوي نن په کابل کې په یوې خبري غونډه کې د ازادي راډیو د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا ولسمشر غواړي پر روانو انتخاباتو کې بیا ځان رسمن کاندید کړي وکړي.
ما قطعا رئیس جمهور کاندید هست.
قطعی ډول ولسمشر کاندید دی او هم د خپل انتخاباتي ټیم په اړه سلام مشورې کوي او ان شاء الله خبر به وروسته واوري. له دې مخې د افغانستان د ملي امنیت پخوانی سلاکار حنیف اتمر او د کورنیو چارو پخوانی وزیر محمد عمر داودزی اعلان کړی و چې غواړي په دغو انتخاباتو کې چې ټاکل شوی در روان کال د حمل په یو دیرشمه ترسره شي ځانونه کاندید کړي. وروسته له هغې چې د ایران لپاره د امریکا ځانګړي استازي طالبانو ته د ورکړل شوو ایراني وسلو څخه پرده پورته کړه، د افغانستان د ولسي جرګې د بهرنیو اړیکو کمیسیون دا مسله جدي بولي او له حکومته د هر اړخیزې څېړنې غوښتنه کوي. براین هوک د تېرې پنجشنبې په ورځ په واشنګټن کې د وسلو او تجهیزاتو نمونې چې په منځني ختیځ او افغانستان کې موندل شوي خبرلاند ته وښودې. د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون مرستیال محمد داود کلکاني ازادي راډیو ته وویل چې ایران په افغانستان کې د امریکا د ګټو ضد هڅې مخته وړي او د دولت له وسلوالو مخالفانو سره زی مرسته دی همدی هڅو یو برخه ده.
اگر کمک‌های تسلیحاتی از ایران
که ایران طالبانو ته پوځی مرسته ورکوي په افغانستان کې به جګړه دوام وکړي. د افغانستان دولت باید د ایران او د نورو هیوادونو د مداخله په اړه تحقیقات وکړي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویلي چې د دولت له وسلوالو مخالفانو سره د ایران د پوځی مرستو د اداو مسله په جدي توګه څېړي. خبرونه له ازادي راډیو اوري د همدې سیمې او نړۍ څو خبرونه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د ایران له خوا د منځني واټن ویشونکو توغندیو چې مختلف سرو کې لیږدولی شي آزموینه غندلې ده. مایک پومپیو د شنبې په ورځ په یو بیان کې وویل چې دغه توغندي د دې وړتیا لري چې د اروپا ځینې برخې او هم په منځني ختیځ کې هره سیمه په نښه کړي. پومپیو د دغو توغندیو آزموینه د ملګرو ملتونو له 2021 دیش پریکلیک څخه سرغړونه و بلل دغه پریکلیک ایران لدی منه کوي چې د بلاستیک توغندوی د پروګرام په تړاو چې د اټومي وسلو د لیکدولو ولټیاوي به هم لري هر ډول فعالیت تر سره کړي. خو د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان بهرام قاسمی د پومپیو دغه څرګندونه رد کړې او ویل توغندوی پروګرام یوازې او یوازې دفاعي اهداف تعقیبوي. ښاغلی قاسمی د ایران له خوا د منځني وطن نشتونکو توغندوی نوې آزموینه نه رد او نه هم تایید کړه. د اسرائیل پولیسو د رشوت په تور د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو بیا محاکمه غوښتنه کړې ده. په وروستیو میاشتو کې دریم ځل دی چې د هغه پر ضد ورته سپارښتنه کېږي. پولیسو له دې مخکې د فساد په دوو دوسیو کې له نتنیاهو څخه د تحقیقاتو سپارښتنه کړې وه. نتنیاهو په یو بیان کې پر ځان او پر میرمنې لګول شوي تورونه سمدستي رد کړي دي. د اسرائیل صدر اعظم په ټولو درې واړه دوسیو کې پر د لګول شوي تورونه د سیاسي مخالفانو لخوا یوه دسیسه بللې ده. د پاریس پولیس وای پر سون موادو د مالیه او د بیو د لوړیدو پر سر په وروستیو مظاهرو کې 133 تنه ژوبل شوي او 412 نور نیول شوي دي. پولیس وویل د شنبه د ورځې د مظاهرو په ترڅ کې 30 پولیس هم په ټپیانو کې شامل دي. پولیسو دغه راز ویلي چې په پاریس کې د قهرجنو مظاهرو په ترڅ کې د نیول شوو کسانو 318 توقیف شوي دي. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون به نن له صدر اعظم او د کورنیو چارو له وزیر سره په یوه امنیتي غونډه کې ګډون وکړي. مکرون ویلي د دې د سون موادو پالیسۍ ته التیا زکه ده چې د ځمکې د تودېدو په وړاندې مبارزه وشي. د فرانسې رسنوی ویلي چې شاوخوا 15,000 کسانو په ټوله فرانسه کې په مظاهرو کې ګډون کړی و. دا د افغانستان او نړۍ د سات وروستي مهم خبرونه.
نوریاس نوری چې د دې سات مهم کورنۍ او بهرني خبرونه یې وړاندې کړل. وړاندې په خبرونه کې دا مسایل لرو. افغان حکومت وایي که وسلوال طالبانو د سولې په خبرو باور لري نو باید د خپل مذاکره کوونکي پلاوی نوملړ دې اعلان کړي.
حکومت افغانستان با اعلام فهرست هیئت مذاکره کننده خود نشان داد که نسبت به صلح باورمند هست.
د ولسمشر مرستیال وین شاه حسین مرتضوی و د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسیون ویل وسلوالو طالبانو سره د ایران د وسلو مرسته جدي موضوع ده او باید وڅېړل شي.
اونام به شکل از اشکال میخوان که امریکایی ها را در افغانستان زمینگیر بسازن، بتانن منافع امریکا را در افغانستان ضربه بزنن و اگر کمک های تسلیحاتی از ایران.
د دې کمیسیون مرستیال محمد داود کلکانی او د افغانستان د امنیت روغتیا وزارت وایي چې د روغتیا نړیوال سازمان د تخمین په اساس روان میلادي کال په افغانستان کې په ایچ آی وی یا ایډز اخته کسانو شمیر 15,900 تنه اټکل شوی دی.
په 2013 کال کې اعلان کو چې 15,900 واقع په افغانستان کې شتون لري. تخمین دی کنه رس دقیق ارقام نه دي.
د پکتیا ولایت د زرمت ولسوالی اوسیدونکو د ملکی مرګ ژوبلې په وړاندې د احتجاج په بڼه د ګردیز کابل لوی لار نن د نیم ساعت لپاره د ترافیکو پر مخ تړلې وه. ایران د متحده ایالاتو د انتقادونو په ځواب کې ویلي چې د توغندیو پروګرام دفاعي هدف لري او دا د ملګرو ملتونو له پریکړلیک څخه سرغړونه نه ده. یو شمېر نور کورني مسایل هم لرو. دا خبرونه مو تر شپږمو بجو در سره پاتې شي. اوس هم د خبرونې لومړی مطلب. افغان حکومت وایي که وسلوال طالبان د سولې په خبرو باور لري نو باید د خپل مذاکره کوونکي پلاوی نوملړ دې اعلان کړي. د افغان ولسمشر مرستیال وین شاه حسین مرتضوی وایي حکومت هر شیبه له وسلوالو طالبانو سره د سولې خبرو ته چمتو دی. په همدې حال کې د سیاسي چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي خوشبیني شته چې طالبان به ډیر ژر له افغان حکومت او امریکا سره د سولې خبرې پیل کړي. په دې اړه نور جزئیات رحمت افغان راټول کړی. هم د اوسره سره په سټډیو کې دی. افغان سره مهرباني وکړئ.
مننه. د افغانستان جمهوری ریاست وایي چې له وسلوالو طالبانو سره د سولې خبرو د پیل لپاره صادقانه چمتووالی لري. د افغان ولسمشر مرستیال وین شاه حسین مرتضوی نن کابل کې خبریالانو ته وویل که طالبان د سولې په خبرو باور لري باید خپل مذاکره کوونکي پلاوی نوملړ دې ژر اعلان کړي.
حکومت افغانستان با اعلام فهرست
هغه وی افغان حکومت مذاکره کوونکی پلاوی د نوملړ په اعلان سره ښکاره کړ چې نسبت سولې په باندې باور لري او ورته رښتینی د مجتمع لرو چې طالبان سولې ته باورمن وي نو د سولې د خبرو د پیل لپاره د مذاکره کوونکی پلاوی نوملړ اعلان کړي. ښاغلی مرتضوی وای لکه وسلوال طالبان د سولې خبرې ته حاضریږي باید افغانستان اساسي قانون ومني. د نوموړي په وینا کې د سولې د خبرو په جریان کې د اساسي قانون د تعدیل وړاندیز وسي، نو د تعدیل میکانیزم په اساسي قانون کې واضح بیان سوی. که څه هم وسلوالو طالبانو تازه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو له دې وړاندې یادې ډلې اعلان کړی و چې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو په شتون کې له افغان حکومت سره د سولې خبرې نه پیلوي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د جنیوا په غونډه کې له وسلوالو طالبانو سره د سولې د توافق لپاره د روغې جوړې بهیر د ډیموکراتیکې پروسې ته د هغوی د شاملولو ټولنه کې د دوی د ادغام لپاره 15 کاله وخت ټاکلی و. ښاغلی غنی ویلي و له طالبانو سره د سولې وړاندیز غیر مشروط دی، خو د سولې لپاره شرایط لري. د افغانستان د اساسي قانون په اساس د افغانانو په ځانګړې توګه د ښځو د حقونو ساتنه، د امنیتي او ملکي بنسټونو د فعالیتونو دوام، د اساسي قانون له ارزښتونو سره سم د بیان د ازادي خوندیتون کول هغه شرایط دي چې افغان حکومت له وسلوالو طالبانو سره د سولې د خبرو لپاره وړاندې کړي دي. افغان حکومت یو نوی وړاندې له وسلوالو طالبانو سره د سولې د خبرو د لپاره دولس کسیز پلاوی وټاکه. د یادونې ده چې له دې هڅو سره سره پخوا کې امریکا هم له طالبانو سره د سولې د خبرو لپاره کوښښونه پیل کړي دي. له دې وړاندې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي و امریکا له وسلوالو طالبانو سره د سولې په خبرو کې جدي بوخته ده. په ورته وخت کې د سیاسي چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي بنشته چې طالبان به ډېر ژر له افغان حکومت او امریکا سره د سولې خبرې پیل کړي. د دغو کارپوهانو له ډلې نجیب آزاد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دغه لپاره یو سیاسي مسؤلیت دپاره به دی خپل نوملړ زر اعلان کړي، اما خوشبیني لیدل کېږي چې به د مذاکراتو خبرې مذاکرات به ډېر ژر د افغان دولت سره همدارنګه د متحده ایالاتونو سره مستقیما پیل کړي.
خو د افغان ولسمشر مرستیال وین شاه حسین مرتضوی د یکشنبه په ورځ کابل کې خبري اعلان وکړ چې د جګړې او سولې صلاحیت افغان حکومت په ځنګړي توګه ولسمشر محمد اشرف غنی لري. د سولې علي شورا پوینه امریکا او زلمی خلیلزاد به په دې برخه کې د زمینی برابرولو نقش ولري. مرتضوی زیاتوي هیڅ هیواد نشي کولی چې د افغانانو او افغان حکومت په استازولۍ له وسلوالو طالبانو سره د سولې خبرې پیل کړي.
ډېر زیات مننه درنو دوستانو، زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. و مو اوریدل چې افغان حکومت وایي که وسلوالو طالبان د سولې په خبرو باور لري، نو باید د خپل مذاکره کوونکي پلاوي نوملړ ډېر ژر اعلان کړي. په همدې مسله کې پاتې کیږو. له دې سره د افغانستان مشرانو جرګه وایي د دې لپاره چې افغانستان په دوهمي سوری بدل نشي پکار ده چې د حشوي ناستو پر ځای د سولې لپاره عملی اقدامات وشي. د مشرانو جرګې لومړی مرستیال محمد علم زیدیار چې نن یې د دې جرګې مشري کوله په عمومي ناسته کې ویل په هیواد کې د سولې د ټینګښت لپاره ملي یووالی، سیمه ییز اجماع او قاطع ارادې ته اړتیا ده. په دې اړه نور حال د واصل وصال پر راپور کې
په داسل کې چې په دې وروستیو کې د سولې د ټینګښت لپاره هیلې زیاتې شوې، د افغانستان مشرانو جرګه هم د دغه بهیر د بریالیتوب لپاره د قوي ارادې په درلودلو ټینګار کوي. سناتوران وایي چې طالبانو په کراتو له افغان حکومت سره د سولې خبرې رد کړي او اوس نړیواله ټولنه باید دغه ډله د سولې خبرو ته هیله منه کړي. د مشرانو جرګې لومړی مرستیال محمد عالم زیدیار چې د دغه جرګې د یکشنبه ورځ عمومي غونډې مشري هم کوله ټینګار وکړ چې د سولې په بحثونو کې باید سیاسي ګوندونو او په ملي شورا کې د خلکو استازي هم شامل کړي شي، ځکه په خبرې یو ورخیزه هسه په دې برخه کې کوم نتیجه نه ورکوي.
امر هم کې امروز دستای مختلف در افغانستان دخیل است.
دی وای لکه څنګه چې په افغانستان کې بلابل لسونه دخیل دي او هسه کوي چې دغه هیواد په دوهمه سوری بدل کړي، نو اړتیا ده چې د قومونو، ګوندونو او خلکو ترمنځ اجماع رامنځته شي. دغه شان د سیمې په کچه هم لکه څنګه چې په خوا یو ورخیزه هسه نتیجه نه درلرلې، بیا به هم ونه لري. په ورته وخت کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو اترو د پیلېدو په اړه اراده د مشرانو جرګې د غړو له شک او تردید سره مخ ده. د دې جرګې غړي غیرت بهیر وایي د سولې په برخه کې د حکومت ژمنې مبهمې دي او دا هم لا نه ده معلومه چې ښکلي خواب په رښتینې توګه سولې ته د رسیدو اراده لري او کنه. د مشرانو جرګې غړي په داسې حال کې د سولې د خبرو د پیلېدو لپاره د افغان حکومت او نړیوالې ټولنې په جدي اراده ټینګار کوي چې د جنیوا په ناسته کې نړیوالې ټولنې د افغان حکومت د سولې له طرحې ملاتړ وکړ او ژمنه وکړه چې په دغه هیواد کې د سولې د ټینګښت لپاره به خپلو هڅو ته دوام ورکوي. بلخوا د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د افغان سولې په تړاو د خپل دوهم ځلي سفرونو په لړ کې هیله ښودلې چې تر ولسمشریزو انتخاباتو مخکې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې پیل شي. خو په دې تړاو د حکومت ځواب څه دی؟ د جوړې ریاست مرستیال وین امید میسم وایي
هم دولت جمهوری اسلامی افغانستان و هم مردم افغانستان اراده بسیار قاطع
دارند. دوی خلک حکومت دواړه سولې ته رسیدو لپاره جدي اراده لري، البته د سیاسي روغې جوړې او خبرو لري. موږ د یو لړ ارزښتونو په خوندیتوب او د شرایطو په رڼا کې خبرو اترو ته چمتو یو. که څه هم د سولې په بحث کې شرط او شرایط نه دي مطرح، خو کله چې موږ د سولې خبرو ته داخليږو نو هلته بیا شرط او شرایط شته چې معیارونه باید په نظر کې ونیول شي. که څه هم د افغان حکومت اجرایه ریاست په هیواد کې د سولې ټینګښت خپل لومړیتوب ګڼي، خو د مشران جرګې غړي ګلالۍ اکبري وایي که د سولې د خبرو د پیلېدو لپاره جدي او پریکنده اراده نه وي موجوده، د ناستې سفرونه او لیدنې کتنې به هیڅ ګټه ونه کړي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
له ازادي راډیو نه پښتو خبري ماخمنۍ مجلې ته غوږیاستئ. د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسیون ویلي وسلوالو طالبانو سره د ایران د وسلو مرسته جدي موضوع ده او باید وڅېړل شي. د یاد کمیسیون مرستیال محمد داود کلکانی نن ازادي راډیو ته ویل دا کار په افغانستان کې د جګړې د ډېرېدو سبب کېدای شي. د ولسي جرګې د دفاعي چارو کمیسیون بیا وایي د افغان دولت له وسلوالو مخالفینو سره د ایران مرسته د چالو سترګو پټنه ده او نه باید افغان حکومت پرې غلی شي. یوسف خان زدران د موضوع په اړه راپور لري.
وروسته له هغې چې امریکا له وسلوالو طالبانو سره د ایران مرسته شوې وسلې د ثبوت او شواهدو په توګه نندارې ته وړاندې کړې، د افغانستان د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسیون دا موضوع جدي بولي وایي دا باید عادي ونه نیول شي. د یاد کمیسیون مرستیال محمد داود کلکانی وایي ایران په افغانستان کې د امریکا د ګټو خلاف عمل کوي او د افغان دولت د وسلوالو مخالفینو سره د وسلو مرسته هم په همدې هدف ده. نوموړي نن له ازادي راډیو سره په خبرې کې وویل افغان حکومت باید دا موضوع په هر اړخیز ډول وڅېړي. دی وایي دوی په یوه یو ډول غواړي چې امریکایانو ته په افغانستان کې ستونزې جوړې کړي او افغانستان کې د دغه هیواد ګټې زیانمنې کړي، ځکه که ایران له طالبانو سره مرسته وکړي په افغانستان کې جګړه دوام پیدا کوي. افغان دولت باید د نورو هیوادونو د مداخلې په اړه څېړنې وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د ایران په چارو کې د امریکا ځانګړي استازي براین هوک تیره اونۍ هغه وسلې نندارې ته وړاندې کړې چې په وینا ایران په یمن کې حوثی او په افغانستان کې طالب جنگیالیو ته ورکړی دي. دې موضوع په افغانستان کې هم نوې اندېښنې راوپارولې، خو په کابل کې د ایران سفارت د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې د امریکا لخوا شوې دعوې مستندې نه دي. په اعلامیه کې راغلي دي چې امریکا هڅه کوي له دا ډول اقداماتو سره په افغانستان کې عامه افکار منحرف او د کابل او تهران ترمنځ مخ پر ودی اړیکې زیانمنې کړي. دا په داسې حال کې ده چې امریکا له دې وړاندې په ایران لګڼو سوداګریزو بندیزونو سره سره د افغانستان او ایران ترمنځ د چابهار بندر پرانیستی پرېښود. طالبانو په دې اړه تر اوسه څه نه دي ویلي، خو له دې وړاندې دا ډول څرګندونې بې بنسټه بللې وې. له دې سره د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي له طالبانو سره د ایران د سپکو او یا درنو وسلو مرسته په جدي ډول څېړل کېږي. ایران د لوري له طالبانو سره د وسلو د مرستې موضوع په هر اړخیز ډول څېړو، پاړه یې پلټنې کوو. که چیرې داسې څه وموندل شي چې د ایران له لوري وسلوالو طالبانو سره د وسلو مرسته شوې وي، حتما دغه موضوع له تاسو سره شریکوو، خو اوس اړتیا ده چې دا موضوع سمه وڅېړل شي. په ورته وخت کې د ولسي جرګې د دفاعي کمیسیون یو غړی خالد پښتون وایي د افغانستان په لویدیځ او جنوب لویدیځ کې د افغان دولت له وسلوالو مخالفینو سره د ایران مرسته یو روښانه موضوع ده چې هیڅوک پر سترګې نشي پټولی. ښاغلی پښتون ټینګار کوي چې په دې اړه اصلا څېړنو ته څه اړتیا نشته، بلکې حکومت باید د څېړنو پر ځای د دې کار د مخنیوي لپاره اقدامات وکړي.
زمونږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. د افغانستان د کار ټولنیزو چارو شهیدانو او معلولینو وزیر د افغان ماشومانو په ناوړه وضعیت اندېښنه څرګنده کړې ده. فیض الله زکی نن له یو شمیر بهرنیو ادارو سره د یوې مشورتي ناستې پر مهال وویل په ډېر شمیر افغان ماشومان دا مهال په درنو کارونو بوخت دي. په ورته وخت کې په افغانستان کې د ماشومانو د ملاتړ موسسې چارواکي وایي د ماشومانو د خوندیتوب او ژوند ښه کولو لپاره به له افغان حکومت سره په ګډه کار وکړي. په دې اړه تفصیل د ناجی صاحب په رپورټ کې.
د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت وای په دغه هیواد کې رواني جګړې ماشومان هم ډیر اغیزمن کړي او له ډول ډول ستونزو سره مخ دي. د کار او ټولنیزو چارو وزیر فیض الله زکی د یک شنبه په ورځ د ماشومانو ستونزو ته د رسیدو په هدف لزنیو بهرنیو ادارو سره د یوې مشورتي ناستې پر مهال ویل د محل له افغان ماشومانو د درنو کارونو ترڅنګ د جګړې په لیکو کې هم کار اخیستل کیږي.
اطفال هنوز در منازعات بسیار آسیب میبینند.
په جګړو کې ماشومانو ته ډیر زیان رسیږي. په ځنګړې توګه د دولت وسلوالې ډلې په ماشومانو هیڅ ډول رحم نه کوي چې ډیر تلفات د هغوی د عملیاتو پر مهال ماشومانو ته وړي. یو شمېر ماشومان بیا معتاد دي او یوه بله کټګوري ماشومان چې ناوړه وضعیت سره مخ دي هغه محبوسین دي. په ټوله کې 15 کټګوري ماشومان دي چې زیانمنونکي دي، خو تر ټولو د پام وړ ستونزه دا ده چې لږ تر لږه 3.5 میلیونه ماشومان ښوونځي ته له تګ نه پاتې دي.
دغه وزارت وایي له شته هڅو سره سره بیا هم له وخته مخکې ودونه درانه او زیات کارونه، زده کړو ته نه لاسرسی، روغتیایي ستونزې، په جګړو کې له ماشومانو استفاده، تاوتریخوالی، معلولیت، بې ځایه کېدل او په سرحدونو کې له ماشومانو سره ناوړه چلند هغه موارد دي چې د افغان ماشومانو ژوند ګواښي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې هم په افغانستان کې د بشري حقونو سازمان او د ماشومانو د ملاتړ ملي او نړیوالې ادارې اندېښنې ښودلې چې د حکومت مخالفو وسله والو ډلو له لورې په جګړه کې ماشومان کارول کېږي. د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون د شمیرو له مخې د محل په هیواد کې 15 تر 6 میلیونه بې وزله ماشومان له خطر سره مخ دي. په ورته وخت کې یونیسف یا د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق له ماشومانو نه د ملاتړ موسسې یا سیف د چلډرن او یو شمېر نور ادارو هم په افغانستان کې د ماشومانو د ناوړه وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې ده. په افغانستان کې له ماشومانو د ملاتړ موسسې یا سیف د چلډرن عمومي مشر اونو وون مان یا د غونډې ته په خبرو کې وویل د ماشومانو د ژوند خوندیتوب لپاره باید په ګډه کار وشي.
Many of us, the districts and the communities.
مختلفه په لرو پرتو سیمو کې کار کوي. د افغانستان د قوانینو سره سم تر ډیره هڅه کوي چې هغه ځایونو کې فعالیت وکړي چې اړتیا لیدل کیږي. هڅه کوي چې موږ خپل فعالیتونو ته پراختیا ورکړو او له افغان حکومت سره په ګډه کار وکړو.
د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت هم د دغو ستونزو د یادولو ترڅنګ وایي حکومت د افغان ماشومانو د ژوند د خوالي لپاره یو لړ پروګرامونه پلي کړي چې د دوی په ژوند کې به یو مثبت بدلون رامنځته کړي.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي چې د روغتیا نړیوال سازمان د تخمین په اساس روان میلادي کال په دغه هیواد کې په ایچ آی وی یا ایډز اخته کسانو شمیر 15900 تنه اټکل شوی. په دغه وزارت کې د ایډز د کنټرول د پروګرام امیر ډاکټر نقیب الله همدرد نن ازادي راډیو ته وویل په 2014 میلادي کال کې دغه شمیره 1500 واقعي اټکل شوی. یو شمیر روغتیا پالان سپارښتنه کوي چې افغان حکومت او وړوند مسولې نړیوالې ادارې د ایډز مخنیوي لپاره د مپوهوي پروګرامونه پراخ او دینی عالمان د ممبر لاله ل دغه ناوړه پدیدی سره مبارزه وکړي. پاړې نور جزئیات رحمت افغان راکوي.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي چې د روغتیا د نړیوال سازمان د تخمین په اساس په دغه هیواد کې د ایچ آی وی یا ایډز د اخته کسانو وروستۍ اټکل ښکارا کوي چې اوس په دغه ناروغي د اخته کسانو په شمیر کې کموالی راغلی. په دغه وزارت کې د ایډز د کنټرول د پروګرام امیر ډاکټر نقیب الله همدر د یکشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل تر اوسه د ایډز د کنټرول له ادارې سره 2200 مثبت پیښې ثبت شوې دي.
په 2013 کال کې اعلان کړو چې 15900 واقع په افغانستان کې شتون لري. دا تخمین دی کنه، دا دقیق ارقام نه دي، خو د پروګرام څخه ارقام ثبت دي، هغه 2200 واقع دي چې په وروستیو کې 10% یې ځینه دي. خو خوشبختانه چې موږ د نوې سنجش د ملل متحد ته ګورو چې تیر کال 1500 واقعي سنجش کړی وي او سږ کال 15900 د ښایي چې افغانستان په نسبت ښه وضعیت کې دی.
د ایچ آی وی یا ایډز وایرس په 1988 کال کې په امریکا کې کشف او دا مهال په نړۍ کې شاوخوا 2.5 میلیونه انسانان په دغه ناروغي اخته دي چې زیاتره په افریقا او د آسیا په جنوب هیوادونو کې دي. ایډز یو وایروسي ناروغي ده چې علاج نه کیږي. دغه وایروس د انسان بدن ته له داخله دو وروسته د انسان دفاعي سیستم له منځه وړي او د انسان د مړینې سبب ګرځي. د روغتیا د نړیوال سازمان د راپور په اساس په 2010 میلادي کال کې په ټوله نړۍ کې په ایډز ناروغي اخته نږدې 1 میلیون تنو خپل ژوند له لاسه ورکړی. د ایډز د ناروغي متخصص ډاکټر احسان الله احسان وایي د دغه وایروس د لیږد لاملونه نامشروع جنسي اړیکې، د ککړو پیچکاریو کارول او د وینې انتقال دی.
کسان چې ستنه یو دی بل سره شریکوي، خصوصا په مخادره توکو روغ دي کسان، نو که چیرې وینه ککړه وي په ویروس باندې نو دیو دی خوله دی وینه د لارې انتقالي، هغه عمدتا مثلا د جنسي لارې زیات دی، تقریبا 90% تشکیلوي، یعنی ناروا جنسي اړیکې دلته کمې لیدل کېږي، نو ډیری چې دی هغه فیصدي بیا په زرقي معتادینو کې ده. او درېمه لاره عمده لاره چې دغه د مور نه ماشوم ته دی، که مور اخته وي نو ماشوم ته هم انتقالي.
ښاغلی احسان ټینګار کوي چې افغان حکومت او اړوندې نړیوالې مرستندوی ادارې دی په افغانستان کې د ایډز ناروغي د مخنیوي لپاره د عامه پوهاوي اوږدمهاله او لنډمهاله پروګرامونه پلي کړي، خو د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي په پام کې ده چې د ایچ آی وی وایروس د خطرونو د مخنیوي په هدف په بیلابیلو سیمو کې د عامه پوهاوي پروګرامونه پراخ کړي. د دغه وزارت د ایډز کنټرول د پروګرام امیر ډاکټر نقیب الله همدرد وای په 1400 ولایتونو کې د ایډز د کنټرول ملي پروګرامونه پیل کړي چې پکې خلکو ته مشورې، روغتیایي زده کړې، تداوی او بیلابیل نور فعالیتونه شامل دي. د ملګرو ملتونو د روغتیا د نړیوال سازمان تر لاس لاندې پروګرامونو له پلان سره سم ټاکل شوی چې په 2013 میلادي کال کې نړۍ له ایډز پاکه اعلان شي.
مننه چې ازادي رادیو اوري.
زموږ غږ آزادي راډیو نه اورئ. اوس هم یو ولایتي مسله ده. پکتیا ولایت د زرمت ولسوالۍ اوسیدونکو د ملکی مرژوبلي په وړاندې د احتجاج په بڼه د ګردیز کابل لویه لار نن د نیم ساعت لپاره د ترافیکو پر مخ تړلې وه. دوی چې د هغو نه هوتنو ځوانانو جسدونه هم ورسره وو، ویلي چې دغه کسان تیره شپه د شملزو په سیمه کې د پوځي عملیاتو پر مهال باندې وژل شوي دي. اصیل زازه مولا نورو جزئیاتو خبروي.
د پکتیا ولایت د زرمت ولسوالۍ اوسیدونکو د احتجاج په بڼه د ګردیز کابل لویه لار د نیم ساعت لپاره د ترافیکو پر مخ وتړله. دوی چې د نه هوتنو وژل شوي او ځوانانو جسدونه هم ورسره وو، د ولایت مقام مخې ته راټول او ویلي چې تیره شپه د زرمت د شملزو په سیمه کې د دوی په کورونو پوځي عملیات ترسره شوي او په ترڅ کې نه هتنه بې ګناه ځوانان وژل شوي. څو تنه مظاهره چانو ازادي راډیو ته وویل دوی ول چې په وژل شوی کې د ښوونځیو دوه تنه متعلمین هم شامل دي. د پکتیا مرستیال والی د مظاهرې ځای ته پراتلو وژل شویو جسدونه ولیدل. وی ویل چې وژل شوي ملکی وګړي دي، خو دا چې څنګه وژل شوي دي دوی جدي پلټنه کوي.
په ډېر تاسف سره باید وایم چې تیره شپه هغه عملیات چې د زرمت په سیمه کې روان و، د شملزو په ساحه کې د بده مرغه هلته یو څه ملکی خلک هم د عملیات په دوران کې شهیدان شوي دي او زخمیان شوي دي، چې نن هغه شهیدان دلته راوړي وو. مونږ به انشاءالله د ولایت په استازیتوب ډاډ ورکوو چې مونږ به د دې پوښتنه کوو چې ولې دا پیښه رامنځته شوه، څنګه ملکی خلک په دې کې شهادت ورسېدل. دا موضوع به جدي تعقیب کېږي چې عاملین د دې پیښې څوک.
ښاغلی صحیح واضح نه کړه چې یاد عملیات د چا لخوا ترسره شوي دي. یوازې دومره وویل چې عملیات په سیمه کې د پرتو قوتونو لخوا ترسره شوي.
آزادي رادیو ته وګ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
دا هم یو سیمه ایزه مسله. ایران د متحده ایالاتو د انتقادونو په جواب کې ویل چې د توغندیو پروګرام دفاعي هدف لري او دا د ملګرو ملتونو له پریکړه لیک څخه سرغړونه نه ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پیمپیو د شنبه پورس په خپلو سرګندونو کې پر ایران د داسې بالستیک توغندیو د ازموینې تور ولګوه چې د سروکو بیلابیل ډولونه اوړلی شي. احمد تکل په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویاند بهرام قاسمی وایي د دې هیواد د توغندیو پروګرام دفاعي دی او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا هیڅ پریکړه لیک د ایران د توغندیو پر ازموینو بندیز نه دی لګولی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د شنبه په ورځ ایران د هغو منځني واټن ویشتونکو بلستیک توغندیو په ازموینه تورن کړ چې د ده په وینا بیلابیل سروکي وړلی شي. پامپیو دا ازموینه له ایران سره د 2015 کال له اټومي موافقې څخه سرغړونه وبلله او وی غندله. د ایران دولتي خبری آژانس ایرنا د بهرنیو چارو وزارت د ویان بهرام قاسمی له قوله لیکي چې نوموړی وایي د ده د هیواد د توغندیو پروګرام په دفاعي هدف جوړ شوی دی او دا کار د ملګرو ملتونو له پریکړه لیک څخه سرغړونه نه ده. قاسمی دې پوښتنې ته چې آیا ایران د توغندیو کومه نوې ازموینه کړې کنه، نه د تایید او نه د رد ځواب ورکړ. د ملګرو ملتونو امنیت شورا له ایران سره د اټومي موافقې په اړه په خپل پریکړه لیک کې پر تهران غږ کوي چې تر اتو کلونو پورې پر داسې بلستیک توغندیو له کار کولو ډډه وکړي چې د اټومي سروکو د لیک وړتیا لري، خو ایران بیا بیا ویلي چې د توغندیو پروګرام یې یوازې دفاعي هدف لري او هغه ادعاوې یې په کلکه رد کړي دي چې ګنې توغندي د اټومي سروکو د لیک وړتیا لري. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویاند د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر د څرګندونو په ځواب کې وویل امریکا ایران ته له هغه پریکړه لیک څخه د سرغړونې پیغور ورکوي چې په خپله یې نه یوازې په غیر قانوني او یو اړخیز ډول د ایران له اټومي موافقې د وتلو، بلکې له دې موافقې وتلو ته د نورو اړخونو د هڅولو او حتی په بندیزونو د هغو د ګواښلو له لارې سرغړونه ترې کړې ده. ولسمشر ډونالډ ټرمپ په مې میاشت کې د ایران له اټومي موافقې د واشنگتن وتل اعلان کړل. هغه وویل دا موافقه نیمګړې ده ځکه د بالستیک توغندیو د مخنیوي او په سوریه، یمن، لبنان او عراق کې له تروریستي ډلو څخه د تهران د ملاتړ یادونه نه ده پکې شوې. ټرمپ ژمنه وکړه چې پر ایران به هغه بندیزونه بیا ولګوي چې د دې موافقې له مخې ترې لري شوي وو او وروسته یې خپله دا ژمنه عملي هم کړه.
درنو دوستانو د همدی راپور په اوریدلو سره دا نیم ساعت پښتو خبری مجله هم دلته پای ته رسیږي. وخت شپږ بجې او دېرش دقیقې.